د بغدادي خور 15 کلنه ده. رسمي عواد نومیږي او د هغې له میړه سره او له انجور سره د نومبر په 4مه نیټه نیول سوې ده. د اسوسییټډ پرس او رویټرز اژانسونو په حواله له دوی سره 15 ماشومان هم نیول سوي دي او دوی ټول په یوه ټریلر کې اوسېدل.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه ته خرغلس په دې هیله چې د افغانستان په ټولو ولایتونو او خارونو او لری پرتو سیمو کې تاسو وکړی سي ازادي راډیو په ځوندې بڼه واوري او د ځوان فکر خبرونه ملتیا وکړي. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې هم د تل پتیر درانه میلمانه بر سره وي البته ځانګړي میلمانه او موږ به له دوی سره په ټاکلو مسایل باندې بحث ولرو. تاسو هم کولای سئ په دې خبرونه کې اړیکې ونیسئ خپل نظریات انتقادونه وړاندیزونه ټول هغه مسایل چې کولای سئ تاسو یې د نظر په سترګو ورته ګورئ نو موږ سره یې شریک کړئ. موږ به په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې وویل درانه میلمانه هم ولرو خو په لومړي سر کې به زه تاسو ته دا وایم چې کتن کولای شي د خبرونه کې اړیکې ونیسي دا شمیرې چې تاسو ته وایم یاداشت کړئ او د خبرونه په لړ کې له موږ سره اړیکې ونیسي 0995 45 40 همدارنګه 0928 225 55 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شي اړیکې ونیسي او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. قدم اوریدونکو د ما د خبرونه البته د تاسو د خبرونه تاسو همیشه ملتیا کوي آیوري قدرمنه میلمنه عائشه خرم ملګرو ملتونو سازمان لپاره د افغانستان د ځوانانو استازي چې تازه ټاکل شوی د سازمان ته دوی را سره خبرونه کړي. البته د خبرونه کې د ټلیفون په کرخه را سره ده له دوی سره بحث ولرو. سلامونه عائشه جانې.
سلامونه فیروزه جانې تاسو ته او تاسو ډیرو درنو
ډیره مننه کور ودان عائشه جانې راځو دیتا کراتو وای قدرمن اوریدونکو به هم خامخا د پښتون اور سره وی چې تاسو د سازمان ته څنګه غوړسوي او دا څوم کال د تاسو د سازمان ته غوړکېږي د افغانستان د ځوانانو د استازي په توګه.
فیروزه جانې دا پروګرام پروسه خپل شروع شوی و چې د بنوالي ټولنې په حمایت سره او د یو غیر انتفاعي بنسټ چې په افغانستان کې د ځوانانو په برخه کې کار کوي پروسه خالي دا پروسه شروع کړې وه او د هغه په ترڅ کې ښاغلی بختیار د ځوانانو د اولین نماینده په حساب ملل متحد ته انتخاب شوی وو او سخت کاري دا دوام دور وو چې مختلفو تحلیلي او تقریري امتحانونو په تیرولو سره وتوانیدم چې دا مقام ترلاسه کړم او د څلور مرحلې د امتحان مودلودي چې د آنلاین سپتنوم نه شروع شوه او تر 1 د اکتوبر چې اخرینه دور یعنی فائنل دور وو په وو کې درې فائنلستانو سره مناظره درلوده او دا په پټه کې د افغانانو د دویم استازي په توګه وټاکل شو.
عائشه جانې ادارته وایي چې دغه سازمان ته د تاسو تک ته څومره موده پاتې ده او هلته مو مسؤلیت څه دی؟
فیروزه جانې زما فقط یوه نیمه میاشت پاتې ده چې د ملل متحد چې مقر یې په نیویارک کې دی سفر ولرم او زما اصلي وظیفه په ملل متحد کې د افغان ځوانانو غیر سوال نړیوالې ټولنې ته دی زه په دسمبر کې په د امنیت په شورا کې د ځوانانو د طرفه بیان ورکوم.
خامخا به یو شمیر اوریدونکي د تاسو په اړه معلومات ولري خو هغه کسان چې معلومات نه لري کدا ورته وایي چې دا اوس څومره اړتیا ده چې پرختیا هم د افغانستان د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسیږي.
ا ا ما په نظر اوس هر نور وخت ډیر زیات ضرورت اساسي دی چې افغان ځوانانو غږ په یو نړیوال پلاتفورم باندې واورېدل شي، ځکه چې ورو ورو افغانستان او د نوې نسل د دنیا د توجه او د هغوی د کومک او د هغوی د سپورټ نه ورو ورو د هغوی د نظر نه لوی، او دا مهمه مسله ده چې دغه اوسني زموږ ځوانان په څومره مشکلات او په څومره ستونزو سره مبارزه کړې دي، د ټولو مشکلاتو لکه ناامنۍ، لکه فقر، لکه د مواد مخدرو استفاده چې ډیره شوې ده، قاچاق، در روان جنگ، در طول مسائل دی چې د موږ نوی نسل ورسه لاس او گریوان دی او ډیره کمه توجه ورته کیږي، او زیاتره په ولایتو کې د درس په حساب، د صحت په حساب ډیر ځوانان د دو اساسي حقوقونه بې برخې دي. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیر اساسه مرحله د افغانستان د تاریخ او خصوصا افغان ځوانانو د پاره ده چې باید د نړیوالې ټولنې توجه ورته جلب شي.
تر دې دمه چې تاسو دغه پروسه کې غوره سوي او یعنی زیبا د افغانستان د ځوانانو استازیتوب وکوي، تر دې دمه مو په افغانستان کې د افغانستان له بیلابېل ولایتونو څومره تاسو او بکې څومره ځوانانو سره کتلې دي، دا غوي نظریات چې تاسو سره یې شریک کړي دي څه دي؟
ما فقط تر اوسه مو چې څه لیدنه کتنې دلودلې دي، هغه په کابل کې محدود وي. طبعا د مختلفو ولایتو ځوانان سم په کابل کې لیدلې، مګم دا چې خپل ولایتو ته سړی ولاړ شي او هلته مستقیم لیدنې او کتنې ولري، هغه به جدا خبره ده چې ډېره ما په نظر مهمتره ده. موږ به انشاءالله سبا چې د ځوانان لویه جرګه لرو، چې په دې جرګه کې د ټول افغانستان نه ځوانان راټول شوي دي، سل ځوان استعدادونه راټول شوي دي چې زه به د هغوی سلیدنه کتنې لرم، او په همدغه نومبر میاشت کې به انشاءالله یو څو ولایتو ته سفر لرم او هغوی سره به هم لیدنه کتنې لرم.
او دا راته وایي چې تر دې دمه ما مخکې پوښتنه وکړه، له څومره ځوانانو له تاسو سره خپل نظریات شریک کړي دي؟ دغوی د اکثرو اکثر شمېر چې کوم نظر د تاسو لپاره مهم وو او تاسو ترې نظر اخیسته او په دې اړه مو پرېکړه کړې چې هغه به تر نړیوالو رسوي، څه وو؟
د دې شمېر ځوانانو ته مې کتلي دي او یو شی چې ټولو پرې ډېر فوکس درلوده په دې خبرو کې چې څنګه ما ترې واخیستل، دا و چې موږ پیش په دغو اوسني وضعیت د افغانستان کې څه چې موږ ته مهم دی هغه سوله ده، او موږ اگر چې ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي حقونه یو ډېر اساسي شی دي، مګم هغوی د خبرو نه ما دا برداشت وکړ چې که هر څومره موږ تعلیم او تحصیل وکړو که امنیت ښه نه وي، موږ به د کلونو کلونو زحمتونه په یوه ثانیه کې هدر شي، د موږ پوهنتون د ځانمرګي بریدونو تارګت شي په عین زمان کې، د موږ د موږ ځوان پیاوړی تعلیم یافته نسل په ځانمرګي بریدونو کې له لاسه ورکړو. نو د کلونه کلونه تحصیلي او تعلیمي لاسته راوړنې او د ټول مسائل به په یوه لحظه کې ادا شي او که موږ امنیت ونه لرو که پایدار سوله نه وي په ولایتو کې، به ډېر ځوانان د دې حقوقو نه بې برخه وي. نو هر چېرته چې ما دوی سره خبرې کړې دي په یو شي ډېر فوکس کوي چې موږ امنیت غواړو، موږ سوله غواړو، او هغه هم واقعي سوله، ځکه چې د افغان ځوانانو نظریات د هغوی غوښتنې د هغوی سرې کرښې هم په نظر کې ونیول شي.
په سوله باندې به هم پوښتنه ولرو. خدا راته وایي تاسو پوهیږئ کې په افغانستان کې هر کال چې کله سروې کېږي بیا یې شمېرې یا ارقام له خلکو سره شریکېږي، کال بل ته دغه د بیکاری خصوصا د ځوانانو د بیکاری غراف لوړېږي. په دې اړه به تاسو سره اندېښنې شریکې سوې کنه؟
طبعا بیکاری یوه ستره مسله ده چې هغه د ډېرو نورو ستونزو لامل کېدای شي. د بیکاری د وجې نه ډېر ځوانان هم چې تقریبا د 3 میلیونه نه زیات اوس د مواد مخدر باندې روغ دي، او په عین زمان کې همدغه د بیکاری د وجې نه دي چې ډېر تروریستي ډلې یا هم مخالف ډلې په افغانستان کې هغوی ډېر په اسانۍ خپل ډلو کې جذبوی شي. نو ټول عملونه به شوي دي چې غوي هغه کارونه چې دوی د راتلونکي لپاره د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر خطرناک دي او غوته هم خرابوي. او زه فکر کوم ټول ریښه لري په بې امنیتۍ کې، نا امنۍ کې، په د جنګ د روان جنګ په څه تاثیرو چې هغه لري دي موږ په روح روان باندې ټولو په هغو کې ریښې نګرستي دي.
عائشه جانې، دا راته ووایه چې دا اوس البته تاسو له ځوانانو سره کتلي دا مو ویل چې سبا به جرګه ولرئ، خو په لومړي سر کې دغه د جرګې په اړه ووایئ چې په دې دا جرګه به د څه لپاره ده، د افغانستان له کومو ولایتونو یا څومره ځوانانو ګنجایش هغه جرګه کې دي ته ستاسې ځوانان راسي او په هغه کې خپلې خبرې ولدي؟
فیروزه جان، دا جرګه موږ اصلا د ای پی ټی، د افغان فور پروګرسیو تینکینګ، سازمان اندیشوران جوان چې په افغانستان کې فعالیت لري د حقوق طرف برگزار کی په همدغه نومبر کې چې سبا ته ورځ مو ټاکلې ده چې په هغه کې به تقریبا د څلور دیشو ولایتونو ځوانان برسي چې د دې جرګې ګنجایش سلو ځوانانو ته دی، او د هر ولایت نه تقریبا دوه نفره زیاتر، یعنی حد اقل دوه نفره، ما د اکثر درې نفره به موږ لرو د هر ولایت نماینده. او د دې هدف دا دی چې د روان وضعیت خصوصا د سولې او د روان سیاسي او اقتصادي وضعیت د افغانستان په هکله د ځوانانو نظریات ټول شي او هغه به د یو قطعنامې په ترڅ کې دولتي چارواکو ته هم وړاندې شي د دوی نظریات، او زه به هم یو فرصت ولرم چې د مختلفو ولایتو د ځوانانو سره لیدنې کتنې ولرم.
یعنی د جرګې ته هم د افغانستان له مختلفو ولایتونو ځوانان راټولېږي؟
بله، هغوی د سکالرشپ په حساب، یعنی دلته به ځای ورته ټاکل کېږي چې په دوو جریان کې په کابل کې مشتوي او برته به خپل ولایت ته بيتي.
ډیرخه عائشه جانې، دا راته ووایه کیدای شي له خلکو سره په دې اړه پوښتنې اوسي، تاسو په خپل ځان په اړه که ووایئ چې څومره مو زده کړې کړي دي او څومره مو هڅه وکړل تر څو یو ورځ داسې ورځ راورسیږي چې تاسو د افغانستان د ځوانانو استازیتوب وکړی سي په داسې یو نړیوال سازمان کې؟
په یو ځان زه اوس د حقوق علوم سیاسي د پوهنتون د کابل پوهنتون د حقوق علوم سیاسي د پوهنځي په دریم ټولګي په دریم څنګ کې یم، دریم کال مې دی چې په د بینالمللي روابطو په ډپارټمنټ کې درس وایم په کابل پوهنتون کې، او ما خپل فعالیتونه ټولنیز فعالیتونه او اجتماعي فعالیتونه مې د ډېر مخکې وخت نه شروع کړی وو، خو د څو کالو کې مې ډېر فوکس او ډېره توجه د ځوانانو په برخه کې د هغوی د سیاسي فکر او د هغوی ګډون په سیاسي مسایلو کې مې ډېر غوښتل چې توجه ورته وکړم، ځکه کوشش مې کړی چې د ملل متحد شبي سازي کنفرانسونو په حساب د افغانانو سره همکاري وکړم، هغوی ته یې دا زمینه فراهم کړم چې هغوی په کې اشتراک وکړي او خپل سیاسي فکر او شعور په کې تقویت کړي. او په همدې توګه ما نور چاپي رسنیو سره هم همکاري درلودلې وي په دې موده کې، او دا پروګرام چې زه کامیاب شوم دا یو ګمړی ګام دی د ما د اهداف ته رسیدو لپاره، او طبعا د موږ اهداف فقط خاصو مواردو د څرګندولو په برخه کې او هغو د پاره غږ اوچت کولو باندې نه حل کیږي، نو د زه امیدوارم چې د بندوي ټولنې د حمایت سره په یو عملی ګام اوچت کړو او رښتیا د افغان ځوانانو مشکلاتو ته یوه تمه او یو عملی رسیدګي وشي او هغوی ته فرصتونه برابر شي چې رښتیا وکولی شي چې دوی په خپله پیشرفت وکړي.
د پیشرفت خبره مو وکړه، درته وایي چې دا اوس وخت کې څومره دیته زمينه برابر ده په افغانستان کې په دې شرایطو کې چې نور ځوانان هم وکولای شي د تاسو په شان پرمختګ وکا؟
د ما په نظر فعلا افغانستان کې ډېره د خوشبختۍ ځای دی چې داسې زمینه فراهم شوي دي ځوانانو ته چې نه تنها په ملي برخه کې بلکې په بین‌المللي برخه کې لاسته راوړنې او فعالیتونه ولري. دا یو ډېره مثبته خبر ده. ورو ورو د ځوانانو ګډون په سیاسي او اقتصادي صحنې کې ډېر کېږي، خو د ما تشویش دا دی چې دا باید فقط په مرکز کې متمرکز نه وي، او دا باید ولایاتو ته، ولایتي ځوانانو ته هم ډېرې زمینې فراهم شي تر څو چې ټول افغان ځوانان د دو فرصتونو استفاده وکړي.
عائشه جانې مننه، ته موږ سره د ټلیفون په کرخه اوسه. قدرمن اوریدونکي لرو، هغوی به له تاسو نه هم پوښتنې ولري. سلام، وخت مو بخیر. که د ما غږ درځي مهرباني وکړئ د ټلیفون له لارې خبرې وکوئ. راډیو مو لږ راټیټ کړئ. قدرمن اوریدونکو، لطفا تاسو نه دا هیله کوو چې کله مو تماس نیو نو ټلیفون نه کوم ټلیفون باندې تاسو زنګ وهلای هغې لارې نه د مونږ غږ واورئ، او کولای شئ چې بیا خبرونه کې خپلې خبرې هم ولرئ. بیا هم یو اوریدونکی لرو، عائشه جانې ته خو موږ سره یې، انشاءالله د دوی خبرې به مو واورو بیا به تاسو سره وګرځو. سلام، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟
جعفر لجمن دا ټلیفون پني کوي. مصطفى ان دې ته دا
جعفر سي مننه د غزای ملک بدل کې چې غږ موسم وورو.
آل وستنګ سو.
او بالکل، مهرباني وکي.
دنیان باندې نه می دا پښتنه و ما چې دا په اوس کولنه کې یا په دې اوس اثر کې د ځواني ځوانان چې په هغه صحو یې من دې چې په دا پارا دا څنګه زه ته په ایران لري، او دا اوس ټول د پروسه پاک دا کوم نظر کوي کوم په ایران لري دا د مشروع وایي.
سمه ده، مننه عائشه جانې. زه به دوی پښتنه تاسو ته وایم که تاسو چیرې سم نه وی اوریدلی.
او موسم ونه وريده.
او دوی وایي چې په افغانستان په لر پرتو ولایتونو سیمو کې هغه ځوانان چې یعنی په اصل کې هغه ځوانان چې لخرونه لري دي، هغه ته مو پیغام څه دی او د سولې په پروسې په اړه مو تاسو خپل نظر څه دی؟
هغه ځوانان چې په ولایتو کې اوسي، هغه د دې افغانستان یو مهمه برخه تشکیل کوي. هغوی از ځوانان دي چې زه ډېر کوشش کوم چې په مختلفو پروسو کې او په ډېرو فرصتونو کې هغوی هم ګډون ولري. زما پیغام هغو ته دا دی چې سره د دې چې په ولایتو کې په لرو پرتو سیمو کې مشکلات ځوانانو لپاره دوه چندې دي، زیاتر دي نسبت د مرکز ولایتو ته، چې د ټولو مایوسیانو سره خپل امید له لاسه ورنه کړي او آینده زموږ ځوانانو په لاس کې ده، او یو بل سره په اتحاد باندې به انشاءالله چې خپل وطن آباد کړو. او دغه وطن چې د مرکز ولایت ځوانانو په منځ کې رامنځته شوی دی، دغه باید د منځه ولاړ شي، او زه مطمئنه یم چې په یووالي سره به ډېر څه ترلاسه کړو. د سولې په پروسه کې ما په خو هم خبرې کړي دي چې دا ټولې پروسه افغان خلک اصلي قربانیان دي روان جنگ دي. نو ټولې پروسه ما په نظر هغه وخت کامیاب او همشمول کېدای شي چې بلختیا هغه ډلې چې د دې جنگ نه متضرر شي په کې ګډون ولري. نو د ما ډېره توجه په دوه ده چې افغان خلک هم پکې یو فعال سهم او غږ ولري، او په دې سب دا خو امکان نه لري چې هر افغان په دې مذاکرې په میز باندې حاضر وي، مګر د هغه مسایل چې د موږ د آیندې مربوط کیږي هغه باید پکې موږ سره شریک شي، د ځوانانو سره شریک شي، ځکه دا زموږ آینده ده چې پرې تصمیم نیول کېږي.
ډېره مننه عائشه جانې. راځو دې ته چې څومره د تاسو ډاټ ورک وي، هغه ځوانان چې همدا اوس تاسو غږ اوري، پیغام مو اوري، څومره ډاټ ورک وي د افغانستان خلکو ته، په ټوله کې ځوانانو ته، چې تاسو به د هغوی غږ اوسئ په دغه سازمان کې کله چې وینا مو لرله؟
زه چې د غونډې او لیدنې کتنې لرم، دا خاص د دې هدف لپاره دي چې زه تر ډېره حده د دوی پیغامونه لاسته راوړم او وایې وړم، چې تر څو چې زه هلته چې غږېږم یو رښتینی غږ او اواز د دوی واوسم، ځکه چې زه به د هغوی نمایندګي کوم او زه به د هغوی استازی واوسم، نو دا به د هغوی پیغام وي چې نړیوال ټولنې ته به رسېږي. او انشاءالله کوشش کوم چې د وظیفه په ډیر صداقت باندې ترسره کړم او ټول افغانان، ټول ځوان افغانان زما په خبرو کې ځان احساس کړم.
مننه عائشه جانې. اوس راته ووایي چې هغه ځوانان چې فرصت لري خو ورنه استفاده نه کوي، په بیلابیلو نورو برخو چې هغوی هم وکولی سي د یو فعال ځوان او همدارنګه یو پرمختللی ځوان چې په ټولنه کې مثبت واقع سي، د تاسو پیغام هغو ځوانانو ته څه دی؟
یو خبره چې ډېره خوشینه کوونکې ده، دا ده چې موږ ځوانان، هغه بعضې ځوانان چې د ډېرو خاصو فرصتونو برخمن شوي دي، چې نن مکتب ته، پوهنتون ته او نورو فرصتونو ته لاسرسی لري او په صداقت باندې ته استفاده نه کوي او هغه فرصت هدر کوي، دغه یو ستر تشویش دی او د مسؤلیت احساس نه درلودل د ځوانانو په منځ کې دغه څه دي چې ما ډېر لیدلې دي، خصوصا په مرکز کې، چې دوی باید د دغه فرصت چې ورته فراهم شوی دی، موږ یو ډېره کوچنۍ برخه د دو ځوانانو چې خوشبخت دي تعلیمی و تحصیلی فرصتونه، کاری فرصتونه تا برابر شویدی، نو ده فرصتونه باید هدر نشی، باید مسئولیت احساس وله رو ده خپل نسل پا مقابل که، ده خپل وطن پا مقابل که و ده آینده نسل پا مقابل که، بکه مو وغوی تا پاسخگوی و وغوی تا مسئولی و نو ده از وانان چه ده فرصتونه بخمن شویدی، ما پیغام ورته داده چه ده خپل واسه پورې کوشش وکړه چې د دوه فرصتونو ډیره ښه استفاده وکړه، ځکه هیڅ فرصت وړ نه دی او موږ کولی شو از همین استفاده ترې وکړو، او که موږ سمه استفاده ترې وکړو او کوشش وکړو چې نور هم ترې برخمن شي، نور هم پکې ګډ شي او نورو ته هم یو څه وکړای شو، دا به یو وړ فرصت نه به ډېرې سترې لاسته راوړنې ولرو، نو دا یې ما پیغام دی.
او عائشه جانې، تاسو مخکې د افغانستان د ټولو ځوانانو یا کوم ځوانانو چې تاسو تر دې دمه ورسره لیده کاته درلوده، له هغوی تاسو سره نظریه شریک کړي، په لاندو کې کراته ووایي، انجونو مشخصا د دې نامنې موضوع ورهاخوا، انجونو له تاسو سره څه موارد شریک کړي دي؟ ځکه دلته افغانستان کې د ښځو په تیره بیا انجونو دپاره زخته زیاتې ستونزې موجودې دي، څه داسې لازمه دي چې باید ملګرو ملتونو کې یا نړیوالو سره تاسو باید شریک کړي؟
ما په اندولې دونه کتنو کې مې چې خبرې د ځوانانو سره کړې دي، یو شی چې ما ورته د ما په نظر ضرورت ورته احساس کړی دا و چې زه باید د آنلاین د طریقه هم ځوانانو ته لاسرسی ولرم او هغوی د سوشل میډیا د طریقه هم خپل نظریات ما سره شریک کړي، نو ځکه مې سروې جوړه کړه په دریو ژبو باندې، هم په دري هم په انګلیسي او په پښتو ژبه باندې، چې هغه ځوانان چې زه ورسره لیدنې وکتنې نه شم درلودی هغوی خپل نظریات شریک کړي. خو کله چې ما دا سروې چک کوله، متاسفانه 40% نجونو او 80% زموږ ورونو پکې سم اخیستی او نورې ښځو سم اخیستل سم ډېر کم و په دو آنلاین سروې کې. او د نشته نه هم چې لیدنه کتنې مودل ودلې دي، او د تشویش لري دي، د یو تشویشونه ډېر دي، مګر څه چې ډېر په فوکس کوي، وی مرکز د افغانستان کې ده چې هغه انجونې چې د تعلیم تحصیل د حق نه برخمنې شوې دي او یو نسبي ازادي پیدا کړې ده په دوه تیرو اتلسو کالو کې چې هغه د یو سیاسي معاملې قرباني نشي. دو باندې ډېر زیات تشویش لري او هغه تشویشونه چې د ښځې په ولایتو کې لري زه مطمئنه یم چې متفاوت تر دي. د هغو ښځو نه چې په مرکز کې دي نو د هغو سره لیدنې او کتنې به انشاءالله چې ولرم او د هغوی پیغام په هم بیا تاسو ته شریک کړم.
ډیر زیاته مننه عائشه جانې د ته موږ ته مو وخت راکړ کولې باس مو راسره درلود خلکو ته مو معلومات ورکړل ډیر مننه کور ودان ځوندې وسی
تاسو هم ډیر مننه
خیر اوسې وخت لري قدر مون اوریدونکو لنډه د ماخلو او بیتر ګرځو یو بل ملما برسره په خبرونه کې اوسې البته بل ملما نه هغه هم ځنګړې فعالیت لري بیتر ګرځو او غوښ سره خبرو ته دوام ورکو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو تاسو قانون باید تطبیق کړئ. د قانون تطبیق سي
انا چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې دي چې مختلفونه سوي دي کرکټ
فوټبال بعضي ډېر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه که چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټوله شي
هر سه شنبه د ماپښین له دوه تر درو بجو پرې په ژوندې بڼه لا ازادي رادیو نه
بیا هم خره لاست او قدر من اوریدونکو لکه څنګه میته وویل بیا هم یو بل درنه ملمنه را سره خبرونه کده غلی نسیمه باری فعال او تکړه انجلی ده. دوی د نور ادبی فعالیتونو ترڅنګ باید وایم چې د ایوی نړیواله د سولې لپاره ایوی جایزې ته کاندید ده او نور معلومات به دوی په خپل ورکړي چې د جایزې ته څنګه کاندید شوی ده شرایط یې څه وو د دې کاندیداتوري ګټه څه ده او دا جایزه یې ولې ټاکلې ده. نو بیا هم وایم چې تاسو کولی سئ ځوان فکر خبرونه کې اړیکې ونیسئ خپل پوښتنې مطرح کړئ نظریات مطرح کړئ او د تل پشان د موږ ملتیاو کې خبرونه واوري. سلامونه وخت مو په خیر نسیمه جانې.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ډیر مننه کور ودان نسیمه جان اداره ته وایا چې د ادبی فعالیتونو ترڅنګ اوس کومې جایزې ته کاندید شوی یا تاسو دا څنګه جایزه ده؟
لا د یو ان د ادارې د فعالیت د یو ان د پی له خوا د دوه زره لسم کال څخه دغه د ایوارډ یا د جایزې یو پروسه پیل شوې ده. د دې لپاره د لابل شرایط دي د لابل کې تجارت دي هغه تجارت کې هغه کسان چې لاسراوري ولري کار کوي ټولنې ته خدمت کوي هغه کسان کولای شي چې خپل ځانونه نومان کړي اصلاح خپل لنډه بایوګرافي باید درواستي او د دې سره سره خپل د ځان په حق له هغه رضاکار کارونه چې خپل ولایت کې خپل هغه ساحه کې چې کوي هغه ته سره کړی اګه کارو په حق لبانې لږ معلومات ورواسي بیا دوی دغه پروسه یا دغه پروګرام د خپل شرایط لري هغه شرایط په کتو سره بیا دوی تاسو ته د لګیل پوښتنې کوي د لګیل اسناد څخه تل دي کله چې دی مطمئن شي چې دا کس د دې جایزې د دې برخه ور دی یا د دې برخه ورچاله لري چې معلومات دي بل اخر دی هغه برخه ته کاندیدوي نو زما پروسه هم دا شی و چې د دې په حق لمه په سوشل میډیا کې وغوریدله او دا په اوریدو سره بیا ما هغه مربوطه ایمیل ادرس خپل معلومات واستوله. خوشبختانه چې ما معلومات یې په فعالیتونه زما لپاره ورولې دي د دې ورو بللې چې زه کولای شم د سولې د نړیوالې جایزې ته نوماند سم نو هغه چې د ځینې پوښتنو د ځوابولو پر اساس باندې د دې جایزې نوماند کړم.
دا راته وایي چې تاسو سره له افغانستان نور څوک هم د جایزې ته کاندید شوی دي کنه؟
بل هو په کومه کېدري کې چې زه یم یا په کومه برخه کې چې زه یم په هغه برخه کې زما سره د افغانستان څخه یو تنې نورې انجینې راسره دي څنګه چې دلته د بلابینو ولایتو اوسي او د دې سره سره دا جایزه تنور برخې لري چې په هر برخه کې د افغانانو څخه انجینر او ځوانان نارینه ورونه کاندیدان شوي دي.
د دې لپاره تاسو مخکې ویلې چې باید فعالیت کړی وي، همدارنګه په ټولنه کې خلک وپیژني، د ټولنې لپاره یې زیات کار کړی وي، د دې نه ورهاخوا نور شرایط هم شته؟
بلې، هو باید دغه کس فعال وي چې خلک یې وپیژني او دوی پر ځان باندې دومره باور ولري چې زه دومره رای وړلی شم یا دومره کسان زما د کار زما د فعالیت مینوال دي. زه کولای شم چې د دې خلکو په واسطه باندې ځان در بریا کړی ورسوم او دا خلک ماته دومره رای وکاروي چې زه وتوانېږم دا جایزه ترلاسه کړم. نو یو دغه راز هم دی چې هغه انسان په خپل ځان باندې باور ولري، نو پر هغه اساس باندې هم کېدلی شي چې دغه شرایط په منلو سره
د رای په اړه خو به معلومات لري چې څومره شرط دی چې باید رای تر کومې کچې ویسي چې هغه جایزه بیا ترلاسه کړي؟
دلته د رای شمېر معلوم نه دی. هر څومره رای چې ستاسو ډېری هغومره د رای په ډېروالي سره موږ کولای شو چې بریا ترلاسه کړو. د مثال په توګه زما سره په دې برخه کې اووه تنه انجینې نورې دي او زه پوهېږم چې شاید هرې خور په هغه خپل برخه کې چې دوی کار کړی دي هغه کسان چې دوی پېژني د دوی څخه رضایت لري او غواړي چې دغه خور یا دغه مېرمن دغه پېغله د دې جایزې مستحقه ده، هغه دوی ته رایه کاروي، کمپاین ورته کوي، نور خلک دې ته تشویق کوي، نور خلکو ته معلومات ورکوي، د هغه دې لپاره رایه وکاروي. او دلته چې د هرې نجلۍ د هرې مېرمنې یا د هر خور رایه ډېرې وي په لوړه کچه وي، هغه کس به
بریالی اعلانیږي. دا جایزه یوازې افغانستان ته لکه تاسو چې ځانونه ورته کاندید کړي دي ورکول کېږي که نړۍ کې نور خلک هم ورته کاندیدان دي؟
نه، په دې کې د نړۍ بېلابېل هېوادونه دي، چې هغه جنوبي اسیایي هېوادو تر څنګ نور اروپایي هېوادونه هم دي، دغه څخه هم ځوانان مېرمنې او ورونه کاندیدان دي چې په بېلابېلو برخو کې هغه هم لاسته راوړنې لري، نو
او درته وایي چې څه فکر کوي څومره د اوس اړتیا ده چې ځوانان باید په بېلابېلو مختلفو یا بېلابېلو او مختلفو برخو کې کار وکړي تر څو هېواد ته د تاسو په شان باندې داسې یو مهمې جایزې دپاره دوی ځانونه کاندید کړي چې هغه وکړی سي راوړي افغانستان ته؟
بلکل، زه دا فکر کوم چې زموږ ځوانان د افغانستان زلمي او پیغلانې انرژي لري، طاقت لري، علم لري، پوهه لري، د ټکنالوژي سره بلد دي. دوی کولای شي چې د خپل د دې انرژي په مټ باندې هغه استعداد چې دوی لري د هغه په مټ باندې دوی بېلابېل فعالیتونه وکړي. موږ باید د ځان هر کاره جوړ نه کړو، هغه یو مسلک، هغه یو فیلډ باید ځان ته انتخاب کړو، په هغه کې زحمت وباسو، په هغه کې کار وکړو. نو که چېرې موږ په هغه کې کار وکړو، ځان ته پلان ولرو او ځان ته هدف وټاکو، نو موږ کولای شو چې مختلفې او بې شمېره لاسته راوړنې ولرو. او هغه لاسته راوړنې موږ ته یو نوم راکوي، یو شناخت راکوي په ټولنه کې. او بل ګټه یې دغه ده چې موږ په نړیواله سطحه باندې د افغانستان ځوانان او پېغلې ځان معرفي کولای شو چې افغانان هم در چا کم نه دي. که چېرې دلته ارامي وایي، که چېرې دلته سوکالي وایي، که چېرې دلته دنده او بدبختي نه وایي، نو دا به نړیوالو ته جوته شوی وایي چې د افغانستان ځوانان او پېغلې هم در نړیوالو د ځوانانو کم نه دي. دوی هم استعدادونه لري، تر څو دوی هم زحمت باسي. او دا خبره دوی ته ډېره د تعجب وړ ځکه هم ګرځي چې کله نا کله موږ د افغانستان د داسې ولایتو څخه لکه اوس چې زه د هلمند څخه نړیوال جایزې ته نومانده شوی یم، دې جایزې ته هغه کسان هم نومانده شوي دي چې په یو د سولې په فضا کې، د سولې په هېواد کې، د سولې د امنیت په ولایت کې دوی کار کوي، فعالیت کوي. یعنی هیڅ ممانعت نه لري، هیڅ سمرتي ستونزه نه لري. موږ چې کار د کور څخه وځو، سپورت راځو، ځان په ژوندو کې نه حسابو. یعنی زه وایم چې
بله، نسیم جانې تاسو خبرو ته دوام ورکړئ، خبرې به مو واورو. خو لومړی سر کې د دې لپاره چې زموږ قدرمن اوریدونکي تماسونه زیات دي، هغوی اړیکه به راواخلو. وعلیکم السلام، وخت مو په خیر. مننه، مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ او په لومړي سر کې مهرباني وکړئ، مهرباني.
بریا تر لاسه کړي، نو دا کوم کارونه په لومړیتوب کې لري؟
او بل از یو څو بیت چې هغه بیا خوشی هغه شعر چې ما د افسر نه لري د بیا په کتاب کې که یو دوه بیت راته وایم زیاته مننه کوم.
مننه کور وزن جعفری صاحب. نسیمه جانې موږ غواړی تاسو
بله
د دوی پوښتنه خو مخه مخه واورې د کزای تکرار کوم.
بله پوښتنه خو واورې د لکمره کې زور پر په کوم پوښتنه دا و چې چیرې زه کامیاب شم زما راتلونکي پلان به څه وي.
بالکل
دا چې زه کوم د ادب او فرهنګ په برخه کې بېلابېل فعالیتونه ترسره کوم. په هلمند کې د میرمنو لپاره د امیل په نوم اخبار خپلوم مسل چلوم کوي. ما د دې سره مخکل درې کتابونه چاپ کړي دي. یو کتاب مې د افغانستان د میرمنو د ژوند د ناخوالو او بدبختۍ په اړه دی چې هغه مې د لنډو کیسو په ژبه باندې د دې ستونزې بیان کړي دي یا لیکلي دي ټولنې ته وړاندې کړي دي. دې سره سره ما په هلمند کې د دوو داسې خوندو کتابونه چاپ کړي دي چې هغه د فرهنګي ستونزو له امله نسي کولای چې خپل په اصلي نوم باندې خپلې لیکنې خپرې کړي یا خپل کتاب خپور کړي. دا ادب په برخه کې دا زما فعالیتونه دي. که چیرې زه دا جایزه ترلاسه کړم نو زه به وتوانېږم چې زه ځان په نړیوالو او په هېوادوالو په وطنوالو وپېژنم. کله چې زه شناختي دا کوم طبیعي خبره ده زما اړیکې ډېرېږي او د دغو اړیکو پر اساس باندې زه کولای شم چې د نړیوالو او د هغه کسانو چې امکانات په لاس کې لري د هغو توجه داسې ولایتو ته راواړوم لکه هلمند. دلته د میرمنو لپاره کار ته اړتیا ده. داسې کار ده چې هغه کار اساسي وي، هغه کار بنیادي وي، تر څو زموږ ښځې او میرمنې هم فرصتونه پیدا کړي او هغه استعداد چې دوی لري هغه استعداد په لاره واچوي.
نسیمه جانې دوی یو غوښتنه دا وه چې وایي تاسو د له هېواد سره د مینې په اړه کوم شعر ویلی دی که کیدای شي اورېدونکو ته هغه هم ووایي.
ما خو خپله شعر نه دی ویلی، زه مقالې لیکم او لنډې کیسې لیکم. دا اوس کې مې یو تاریخي ناول هم ژباړلی دی نو خپل شعر مې نه دی، خو یو بل شعر به درته وړاندې کړم. وایي د وطن پیغلې مې په غاړه وړي د اوښکو امیر، د فاریاب پیغلې ته غمي له بدخشان رسېد.
مننه نسیمه جانې کور ودان. بیا هم یو اوریدونکی البته وګورو چې چا تماس نیولی کنه. ښه نو د تاسو خبر ته به دوام ورکو. تاسو د میرمنو د ستونزو او ناخوالو یادونه وکړله، څه فکر کوئ دلته په بل سربیره په ولایتونو کې په خپله ښځې څومره له مشکلاتو سره مخ دي؟ د دغوی دغه عمده ستونزې څه دي؟ ځکه تاسو وویل چې کتاب مو هم په دې اړه لیکلی دی.
اڅه موږ تاسو ته معلومه ده چې په مزمو کې افغانستان د جنوبي ولایتونو لکه کندهار، زابل، روزګان او هلمند په دغه ولایتونو کې ښځې بشپړه ستونزې لري. اول ستونزه خو دا ده چې دوی خپل اساسي حقوقو ته د لاسرسي نه لري. دوی په هغه باندې خبرې نه دي، دوی تعلیم ته لاسرسی نه لري. دوی هغه اساسي ضرورتونه لکه د صحت سهولتونه، د صحت فرصتونه دې ته دوی لاسرسی نه لري. ځینې کارونه یا ځینې پروژې راځي چې هغه فقط په نامه وي یا هغه فقط نمایشي وي، هغه دوی ته ګټه نه کوي. یو میاشتنی، دوې میاشتنی یا د یو کال ځینې لنډمهاله پروژې چې هغه دوی لپاره نه خو بسنه کوي او نه هم دوی ته اساسي پاتې کېدلی شي. که چېرې د دغو میرمنو لپاره اساسي کار وشي نو زه فکر کوم چې دغه ناخوالې، دغه خنډونه به د یو هدف پورې حل شي. او بل زما کتاب کې چې ما هغه د ښځې ستونزې راخیستې وې، هغه تعلیم ته نه لاسرسی وو، هغه صحیح فرصتو ته نه لاسرسی وو. هغه په بدو کې د ښځو ورکړه وه، هغه څنګه یو بېګناه نجلۍ د یو شک پر اساس باندې د هغې قتل یا د هغې وژنه وه په مخي ښځو ورکول. یا کله نا کله چې یو میرمن اولاد نه شي پیدا کولی، که دغه ستونزه د خاوند له خوا وي، خو بیا هم دلته ځینې اساسیتونه شته چې د هغو اساسیتو پر اساس باندې هغه ښځو ته ګوته نیول کېږي، هغه ښځو ملامته کېږي، یا پر هغه ښځو باندې بالاخره بل نه
شته. نسیمه جانې بیا هم راګرځوې تاسو خبرو ته او ورو چې یو اورېدونکی غواړي چې واتمن باید خبرې وکړي نو د دوی خبرې اورو. او فکر کوم چې دوی اړیکه هم پریس وا اوریدونکي زیات دي ماشاءالله. دوی غواړي خپل پوښتنې له تاسو نه ولري، نظریات له موږ سره شریک کړي. نو هڅه قدر مونږ اوریدونکو همدا ده چې تاسو د درنو ملمنو د خبرو ترڅنګ د تاسو نظرونه او پوښتنې هم راوخلو په خبرونه کې. مهرباني وکوي نسیمه جانې، بیا هم تاسو اجازه کوي یو بل اوریدونکي به راوخلو. کور ودان سلام، وخت مو بخیر.
زما پوښتنه د میلمانی لپاره ده، خپله تاسو کامیابه دي که خیره؟
پښتنه خو به وکوي خو لمړي سر کې راته وایي چې څوک لکه مزای ماړی کني ولي او نوم مو مهرباني وکوي مننه خیر اوسې. بله نسیمه جانې تاسو موږ غواړئ.
بله
بله دوی وایي چې کله تاسو دغه بریا ته ورسېدی نو څومره به هڅه وکړئ چې په ننګرهار کې د اسلامي پوهنتون دپاره هڅې وکړئ؟
لومړی خو هڅه کوم کوښښ کوم چې د کومې سیمې څخه کامیابېږم یا په کومې سیمه کې چې زما فعالیتونه پیل شوي دي یا دلته مېرمنې لپاره کار کوم لومړی خو به زما کوښښ دا وي لومړیتوب به زه هماغه ولایت ته ورکړم د هغه ولایت یا د هغه ځین خلکو ته په دوهم قدم کې به زما هڅه او کوښښ دغه وي چې زه دومره توان او توانایي پیدا کړم په ځان کې او د نورو مکلف کسانو راڅخه دوی دغه راجل کوم درڅو چې دغه غوښتنه وکړه چې په ننګرهار کې د دې پوهنتون لپاره به زه اوسم دا به نو بیا ترخی نه چې د دې کوم ضرورتونه دي د دې کوم ستونزې دي هغه ستونزې چې حقیاولیت لري هغوی ته به اولیت ورکړو هغه به د مسؤلینو ورسوو او د مسؤلینو څخه به د هغو د حل غوښتنه وکړو.
بیا هم نسیمه جانې یو بل اړیکه به هم راواخلو البته کې تاسو اجازه اوسئ قدرمن اوریدونکي پوښتنې لري. سلام وخت مو بخیر.
بله
سلام وخت مو بخیر. مهرباني وکوي څوک لکه منځای مو اړیکه نیولې؟
بله سلام علیکم.
لطفا تاسو د موږ غږ د ټلیفون له لارې واورئ. د رادیو غږ مو کم کړئ. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ ښه له کندهار نه مو اړیکه نیولې. مهرباني وکړئ تاسو د موږ له قدرمنې میلمنې څخه مشخصه پوښتنه لرئ؟ ها د دوی اړیکه هم پرې سوه. قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم ټینګار کوم چې لطفاً کله مو چې اړیکې نیولې نو د ټلیفون ته مو متوجه اوسئ او د راډیو غږونه مو راټیټ کړئ چې موږ وخت کم دی او هر قدرمن اوریدونکی د دې هڅه کوي چې د هغوی خبرې رخصي په خبرونه کې او هغوی هم خپل نظر ولري. نو دا چې تاسو بیا د راډیو له لارې د موږ غږ اورئ او منتظر پاتې کیږئ چې بیا بیرته ځواب راکړي نو دا بیا هم د موږ وخت ځای کوي او هم د بل اوریدونکي. سلام وخت مو په خیر. سلام وخت مو په خیر. ها تاسو لا تر اوسه نه پوهیږئ چې کومه رادیو ده؟ بیا هم اورو چې بل څوک دی. سلام وخت مو په خیر. سلام وخت مو په خیر. مهرباني وکوي څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې؟ خنو راګرځو تاسو ته نسیمه جانې مخکې مو د ښځو د ستونزو او ناخوالو یادونه وکړله. له ناخوالو ورهاخوا اوس په افغانستان کې د نجونو لپاره یا د ښځو لپاره څومره دې زمينه برابره شوې ده چې هغوی فعالیتونه ولري او د تاسو په شان یو تکړه میرمن یا یو تکړه انجلۍ ووسی؟
اوس د په خوا په شان کې څنګه موږ ګورو د نساجي ډېره دې په څیر ده چې انجن هم راوځي اول خو دې زده کړې وکړي دا وروسته کوم استعداد چې دی لري هغه استعداد په کار واچوي او خپل ځان په یو بحث کې مسلکي کې دغه مسلک د لارې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته خپل ټولنې ته خدمت وکړي. تر دې د ټولو ښه مثال زه خپل ځان درکوم. زه د یو داسې ولایت هم چې دلته جنګ او جګړه در ټول د افغانستان د ټول ولایتو د بدبختی نخوالی او جنگ زیاتې او کله چې زه د تاسو ولایت څخه راځم زما کار کوم فعالیت کوم نو طبيعي خبره ده چې دلته دومره زمينه سازي څنګه د دومره چانس د صداقت ورونه تا د تداسي کسان او نارینه تا چې هغه ما تشویقوي معاملات کوي ما سره پرسنګ درېدلې دي
زیت شکر یم چې زه در دغه مقام را رسیدلې یم، حتی نن د یو نړیوالې جایزې لپاره ځان نمانده شوی یم. نو طبیعي خبره ده چې افغانستان په ټولو ولایتو کې دومره زمینه سازي شوې ده، دومره امکانات شته، خو په کار دغه ده چې هغه امکاناتو ته، هغه وسایلو ته په کتو سره زموږ مېرمنې جرات وکړي، پر ځان باور ولري، راوپاسي، نه یوازې لګان لپاره، د نورو مېرمنو لپاره هم کار وکړي، د نورو مېرمنو لپاره هم دوی ږغ پورته کړي، دوی ږغ د مسؤلینو ورسوي، هغه امکانات یې، هغه سهولتونه چې دوی حق پر لري باید دوی ته چمتو شي، دوی ته برابر شي، دوی د هغه لپاره ږغ پورته کړي. زه غواړي د هغو غوښتنه وکړي په وار وار هغه تلک شي.
او نسیمه جانې درته ووایي چې تاسو څه فکر کوئ، تر دې دمه به خلکو تاسو ته څومره رای کارولی دي، او درته ووایي چې څومره باوري یاستې تاسو به دغه جایزه ګټئ؟ زما
هم دغه باور او هم دغه مقام بس دی چې د یو نړیوالې جایزې ته د هلمند رقم جنګ ځپلي ولایت څخه نوماند یم. دغه زما بریا ده، او زه فکر کوم چې ما دا جایزه ترلاسه کړه، ما خپل خلکو پورې دا جایزه راورسوله، دا ویار ما ترلاسه کړي چې زه د هغو هېوادو د ځوانانو سره په کتار کې نن ولاړه یم دې جایزې ته، چې هغه په یو سوله ییز فضا کې کار کوي، کار یې کړی دی، لاسته راوړنې لري، او ما په افغانستان کې د افغانستان د هلمند په شان ولایت کې کار کړی دی، زه د دې جایزې مستحقه ګرځېدلې یم. نو همدغه زما بریا ده، او زه فکر کوم چې دا جایزه ما ترلاسه کړه او خپل هېوادوال چې مورسول.
هلته راځو دې ته چې هلمند ولایت کې څومره نجونې او ښځې فعالیتونه لري، که تاسو ورسره پېژندګلوي لرئ چې هغوی په کومو برخو کې د دې لیواله دي چې پرمختګ ولري او فعالیت وکړه؟
بالکل، مخکې چې زه د ادب او فرهنګ په برخه کې د ښځو مثال در کوم، کله چې په هلمند کې زه لومړنۍ مېرمن وم چې ما لنډې کیسې لیکل پیل کړه، او ما د لنډې کیسو کتاب چاپ شو، حتی په جنوبي زون کې تر اوسه پورې د یو ښځې او بیا په هلمند کې د یو نارینه هم د لنډو کیسو کتاب نه و چاپ شوی. دغه د لیکوالۍ برخې ته چې کله ما دوام ورکړي، د خلکو تشویق راسره و، د خلکو پذیرایي راسره وه، او دغه زما لیکل شوي کیسې او مقالې دومره خوښې شولې چې په ځینو نړیوالو ژورنالیستانو دری ژبې ته او انګلیسي ژبې ته وژباړلې، د څو دي و خلکو ته دغه ښکاره کړي چې په افغانستان کې د مېرمنو ژوند د کوم ستونزو خنډونو سره مخامخ دي، او دغه سربېره بیا هم دوی کار کوي، دوی راوځي، دوی پر ځان باور لري. نو دې څه ته په کتو سره د هلمند مېرمنې او پېغلې دې ته لیواله کړي چې څو دي د ادب په برخه کې کار وکړي، دوی قلم راپورته کړي. ښه مثال یې زه دغه دوی نجونې در کولای شم چې یوه د پوهنتون محصله وه چې دې د ادبي ټوټو یو کتاب په دا اوس نږدې وخت کې چاپ شو، چې هغه کې په ډیزاین کې، په چاپ کې او ایډیټ کې همکاري او کومک ما ور سره وکړه، ځکه د ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دا نه وتوانېدلی. او هم سنان یو بل نجلۍ ګلسری ښکلي په نامه چې شاعره ده، هغې شعرونه او غزلونه لیکلي دي د هېواد له مینې لپاره، د مور د مینې په پار، او همداسې پر بېلابېلو موضوعاتو باندې دې خپل احساسات د شعر په ژبه څرګند کړي دي. د هغې نجلۍ چې هغې دومره کلتوري ستونزو درلودې چې هغه نه شوه کولای چې دا خپل په نامه باندې دا کتاب چاپي، په یو بل مستعار مینې کتاب چاپ شو. یعنی د دې څخه موږ یو ښه فایل هم ترلاسه کولای شو، یا دې ته خوشباوره کېدلی هم شو چې دلته ښځې او مېرمنې که چېرې دوی ته زمینه سازي وشي، که چېرې دوی ته فرصتونه برابر شي، په هره برخه کې دوی کار کولای شي، دوی کار کولو ته لیواله دي. فقط ما یو مثال ادبي او فرهنګي بخش کې درکړی.
نسمه جانې کدا هم راته وایي، هغه انجونې چې دا اوس د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې تاسو غږونه غږ اوري، البته هغوی ته تاسو پیغام څه دی؟ له ادبي مسایلو ورهاخوا ښایي ډېری داسې انجونې اوسي چې هغوی به سواد نه لري، هغوی ته تاسو فعالیت څه دی چې هغوی څنګه کولای شي چې ټولنې دپاره رښتیا هم خدمت وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي؟
لومړی خو د ټولو مخکې زه باید دا ووایم چې اول پر ځان باور دی، دوی باید پر ځان باور ولري. که چېرې موږ پر ځان باور ولرو او بیا ځان ته یو هدف وټاکو، یو پلان ځان ته جوړ کړو، هغه هدف ته د رسېدو دپاره هغه سرچینې ولټوو، په کومو سرچینو په کومو لارو باندې موږ د خپل هدف ترلاسه کولای شو، هغه سرچینې خپل ځان په دې باوري کول بل یو جه کولای شم، او دا په هغه وخت کولای شم چې هغه لارې او هغه سرچینې زه ترسره کړم، کوم چې دې هدف ته رسېدو لپاره مهم دي. زده کړه ده، پوه ده علم دې ترلاسه کول دي د مشرانو مشورې دي همداسې په دې لاره کې چې هغه څه اړین دي مهم دي که چېرې هغه لارې خپلې شي نو دوی کولای شي چې د دوی څخه یو کامیابه مېرمن یو داسې مېرمن جوړه شي چې هغه د هغې نوم به په تاریخ کې یادېږي او د هغې مثال به د نورو ښځو مجالسو کې یا د نورو ښځو مخته د هغې مثال ورکول کېږي چې تر څو هغه الګو وګرځي تر څو د هغې څخه الهام واخلي تر څو د هغې پر قدم باندې قدم کېږدي دوی هم لکه راوړم ویل دي بلاخر د ځان لپاره ټولنې لپاره او د دې وطن لپاره کار وکړي. دا وطن کار ته ډېره اړتیا لري او دا کار دا اړتیا یوازې په نارینه وو یوازې په ورونو باندې نه پوره کېږي. نو اړینه ده چې مېرمنې هم میدان ته راشي، مېرمنې هم کار وکړي، زحمت وباسي او د ټولو مهم کار پر ځان باور باید ولري.
په خپل دغه باور چې یو څوک باید په ځان باور ولري، ځکه تاسو پوهیږئ د افغانستان البته په غل او ولایت کې چې تاسو دغه ځای نه تاسو ویلي کاندید شوی هلته اوسېدلی اوس خو په کندهار کې استئ، د هلمند ولایت سربیره په نورو ولایتونو کې هم نام نه دي. دغه باور څنګه رامنځته شي چې تر څو یوه میرمن یا یوه نجلۍ خپل ځان د باور پیدا کړي، یعنی دا زمینه د ځان باور پیدا کول ته څنګه فراهم دی سي؟
زه وایم چې د دې باور سرچینه د کورنۍ څخه اخیستل کېږي او دوهمې ټولنه ده چې په ټوله ټولنه کې موږ ژوند کوو. کله چې موږ ټولنې ته راوځو طبیعي خبره ده دلته چې که مېرمنې که نارینه یې کار کوي او په خاصه توګه د ښځو په برخه کې دغه ستونزې ورته ډېرې دي. کله چې ښځه راپورته کېږي چې ټولنه کې کار کوي هغه په ټولنه کې مطرح کېږي، یو څو کسانې پېژني د هغې پر وړاندې خنډونه او ستونزې اول د کورنۍ څخه شروع کېږي، اول کورنۍ ته بې ممانعت کوي. نو اړینه دا ده چې دا په کورنۍ کې د ځان حتمي په کورنۍ کې داسې یو کس پیدا کېږي چې هغه پر دې باور کوي، هغه د دې ملاتړ کوي، هغه د دې سره درېږي. زما په ټوله کورنۍ کې زما پلار زما ملاتړ کوي، ټوله کورنۍ زما د درس، زما د تعلیم، زما د کار، زما د کاري سفر خلاف او حتی اوس هم ده، خو فقط دغه باور ما ته د پلار د خوا را انتقال شي او د پلار باور ما هېڅ وخت مات نه کړي. څه چې د ویله کوم خوب چې د ما ته را کړی وي یا کوم اراده چې د ما ته را کوله ما هغه عملي کوله. ما هېڅ وخت دا کوشش نه کوي چې زه د مکتب څخه پاتې شم، بهرنی وکم، مکتب ته ولاړ نه شم، یا هغه کار هغه نصیحت چې د ما ته کوي هغه لاس ما ته راشي د هغه څخه سرغړونه وکم، یا خو پر هغه لاره باندې ولاړ نه شم، یا د دوی خبره او مشوره ونه منم. نو دغسې په هره کورنۍ کې داسې یو کس پیدا کېږي چې هغه به د ورور په شکل وي، هغه به پلار وي، هغه به یا خاوند وي، هغه به خور وي، یا به مور وي، چې هغه به دوی تشویق کوي. که موږ تاسې وګورو دغه ټوله مېرمنې چې راپورته شوي دي، یا دغه ټولو مبارزې مېرمنې چې کار کوي میدان ته راغلي دي، تبان چې د دوی د چا د یو چا لاس دی په کورنۍ کې، که چېرې ټوله کورنۍ د دوی مخالفه نه وي، تبان په دې کورنۍ کې مخالفین پیدا کېږي، تبان په دې دوستانو قریبانو په دې ټولنه کې مخالفین پیدا کېږي. خو بیا هم یو داسې کس وي، یو داسې کس وي چې هغه د دې ملاتړ کوي، د دې سره په ښه او بدو حالاتو کې اوږه په اوږه ولاړ وي. نو د هغه کس باور که چېرې دوی ترلاسه کړي، همدغه د دوی د ځان باور دی چې هغه باور یې ترلاسه کړي، د هغه ملاتړ یې ترلاسه کړي، دوی بیا په ټولنه کې پرمختګ هم کولای شي، لاسته راوړنې هم درلودلی شي، خپل د حق سره سره د نورو مېرمنو د حق غوښتنه هم کولای شي.
بلکل ډیره زیاته مننه نسیمه جان نیکور ودان دا چې موږ ته مو وخت راکړ، تاسو له موږ سره بحث درلوده. قدرمنو اوریدونکو هم د تاسو خبرې واورېدلې. موږ تاسو ته د دې هیله کوو چې دغه بریا تاسو خپله کړئ او جایزه د افغانستان په نوم راوړئ. ډیره زیاته مننه له
تاسو او ازادي راډیو څخه چې ستاسو د دې لارې زده
کور ودان ژوندی اوسئ، ښه وخت ولرئ. قدرمنو اوریدونکو له تاسو نه زښته زیاته مننه دا چې همیشه وخت ځوان فکر خپرونه اورئ او اړیکې نیسئ. کور ودان، ښه وخت ولرئ.
Thank you.